د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منی یو وخت سهار لس بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د تاریخي لبیک پرزد د حکومت کاروایی په اورګزو کې پرونی بمی چاودنه او په خوست کې پرونی بمی چاودنې وروستي معلومات او همدغه راز پروستۍ نیمای کې دوه اونځې خبرونه هم لرو خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
تیر شپه پاکستانی چارواکو د تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین دیدوی ترڅنګ یو شمیر مشران او کارکوونکي نیولی دي. په اورګزو کې په پرونی برید کې د وژل شو شمیره 3 ته ورسېده. په شام کې دوه خبریالان وژل شوي. پاکستانی چارواکو هغه سخت دریځ دینی عالم گرفتار کړی د چا پلویانو چې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي خدای آسیې بیبي د خوشي کولو پر ضد پر تشدده احتجاجي مظاهره کړې وي. د تحریک لبیک پاکستان لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د ګوند مشر خادم حسین رضوی تیره شپه په لاهور کې نیول شوی دی او زیاتوي چې یو شمیر کارکوونکي هم گرفتار شوي. پولیس وایي چې د رضوی د گرفتارۍ نه سمدستي پس د هغه پلویانو سره په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د اکتوبر په 1 کله چې سپریم کورټ آسیې بیبي خوشی کړه د خادم حسین رضوی په وینا د هغه پلویانو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تر 3 پورې پر تشدد مظاهره او احتجاجي ناستې کړې وي. د کوزی اورګزای په کلایه کې د 3 د بمی چاودنې د وژنو شمیر 3 ته ورسېدو. په دغه پیښه کې 55 کسان ژوبل شوي هم دي. دا چاودنه 3 د کلایې په سیمه کې د جمعه بازار پر مهال شوې وه. د چارواکو په خبره پلټنې روانې دي خو د دوی په خبره د ابتدایي پلټنو نه څرګندېږي چې بارودي مواد په دغه ځای کې ښودل شوي ول. د راپورونو له مخه په پیښه کې د ځینو وژل شوو کسانو جنازې شوي او یو شمېر ژوبل کسان د پېښور او نورو سیمو روغتونونو ته وړل شوي دي. د پېښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان پوز وایي چې 13 آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د 1100 ترهګرو د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په ترهګریدو فعالیتونو د امنیتي ځواکونو ولس په مرګ ژوبله کې ککړ وو. په بیان کې د دغو ترهګرو نمونه د پلارانو نمونه او د هغوی د جرمونو تفصیل ورکړل شوی خو پکې دا نه دي ویل شوي چې دوی دغه جرمونه په کوم ځای او کله کړي وو او د دوی تعلق د کوم ځای او کومې وسلوالې ډلې سره دی. د بیان له مخه دا کسان د 15 امنیتي سرتیرو یو ولسي وګړي او په سکولونو تباه کولو کې تورن ثابت شوي او د نیولو پر مهال د دوی د ولکې نه بارودي مواد او وسلې هم ترلاسه شوي دي. په بیان کې د دغو کسانو د نمونو مخې ته د دوی د جرمونو تفصیل سره دا هم ویل شوي چې دی کسانو خپل جرمونه منلي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې 13 په کراچۍ او د اورګزو په کلایه کې ترهګریدي پیښې د هیواد دښمنانو د کار دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه خپور شوي پیغام کې د دې پیښو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې دا پیښې د هیواد کمزوري کولو په موخه شوي دي. عمران خان وویل چې د دې ډول پیښو په اړه د مخکې نه اندازه وه ځکه چې د ده په خبره د چین دوره ډېره کامیابه وه. د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریس او امریکا هم د دې بریدونو په کلکو ټکو کې غندنه کړې. تر دا مهال د کلایي د برید ذمهواري چا نه ده منلې خو په کراچۍ کې د چینایي کونسلګرۍ د برید ذمهواري بلوس بلتون غوښتونکې ډلې بیلې منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په پاکستان کې د هند های کمشنر اجی بساریا وایي چې هند او پاکستان دواړه په پوله باندې د کرتارپور په دروازه خلاصولو راته شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیره شپه په اسلام آباد کې د بوسنی هرزګوینا د کامی ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې بساریا وویل چې د دواړو هیوادونو چارواکي به په دې اړه نور طریقې کار وزه کوي او چې کله به دغه دواړه دغه دروازه په رسمي توګه خلاصول کیږي. خو بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري 13 ویلي چې د راتلونکي 4 په ورځ به عمران خان د کرتارپور د پولي د رهداري پرانیست کوي. په خوست ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو د پرونی 14 د مرګ جوبلې د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وای په دې 14 چې د هغه په خبره په اغلب ګومان ځان وجون کې برید وو، لږ تر لږه 12 سرتیري وجل شوي او 3 نور جوبل دي. خو بل لور ته لوی دودو رسنو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي، د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وجل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خوست پرونی برید پاړه د تحقیقاتو امر کړی دی. تر دې دمه کومې ډلې د خوست پرونی حمله مسؤلیت نه دی منلی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا په راروان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وشي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازي ټوبي لیزرز پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولې حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږي ډېره ضروري ده او د سولې لپاره زیات فرصتونه رامنځته شوي دي. ښاغلي لیزرز وویل د افغان ولسمشر او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي نهې او چهارشنبې په ورځ جوړیږي. او وروستۍ خبر دا چې د شام په ادلیب ولایت کې پرون دوه خبریالان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاخیانو له انتقاد کوونکو څخه وو د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووجل شول. د شام د بشري حقونو د سار ډلې چې لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې رایت فارس او حمود الجنید د ادلیب ولایت په کفر نبیل خارګوټي کې په ډزو لټپي کې دوه وروستو ساور کړه. د بشري حقونو دا ډله وایي پر دې دواړو خبریالانو نامعلومو وسلوالو په یو موټر کې سپرو ډزې وکړې. د مشال له خبرونو پای.
اردن کو خبرونه مول مشال رادیو ورزل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې وري پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې اخیستې. په ورځو کې پرون شوی بمی 14 کې د وجل شو کسانو شمیر زیات شوی او لزګونه نور جوبل دي. بلخوا د جمعې په ورځ په خوست کې 14 لسګونه کسان وژلي چې پکې د ملي اردو سرتیري هم شامل دي.
په مسجد کې په 10 کې چې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو، په اغلب ګمان باندې انتحاري پېښه کیږي.
او په کراچۍ کې د چین پر کونسلګری د برید ذمہواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغې بلوچ بلتون پالې وسلوال ډلې منلې کومه چې د اقتصادي راهداري یا سی پیک مخالفت کوي. خو د پاکستان حکومتي ګوند یو غړی وایي
دا خو هیڅ کله په واقعیت په کېږي، خو انشاءالله تعالی د سی پیک یا د چاینیز زور ورکران یا کم کارکنان کم خلک چې راغلي دي هغو ته به انشاءالله هیڅ قسمه نقصان نه راځي.
او په روسي نمایي کې اونیزا ادبي خپرونه د باختر ستوري اهم لرو.
سینما تیاتر د هیواد په ترقۍ کې ډېر مهم نقش لري، خو بدبختانه زموږ حکومت ډېر اگر طبيعي توجه نه لري.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال ډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه داسې په خبرونو کې هم وردل چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په لاهور کې په حفاظتي تحویل کې اخیستې. د دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک سماله د احتجاج پلان لري. له دې وروسته د پاکستان په ځینو برخو کې مظاهری هم شوي. پر دې اړه معلومات اخلو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب چې همدا وخت یو وار بیا موږ ته ټلیفون په کر خري. طاهر خان صاحب ډېر ستړي مشي او زمونږ اردوونکو ته کر دغه مظاهرو په اړه وینو مننه بوي.
ډېره مهرباني ستاسو. د احتجاج اعلان خو د تحریک لبیک د مشرانو لخوا شو. په خپل باندې خادم رضوی چې تیر شپونی ولې شو په لاهور کې د هاهم یو میسج یو پیغام هغه خپور شوی دی. بیا د دې ډلې د مشر د قادری هم یو بیان خور شوی دی. احتجاج اعلان خو شوی دی په ځینې ځایونو کې لکه په کراچۍ کې لږ خلک روتي وو، تیر شپم روتي وو. بیا نن زداغي چې کوم هغه سوشل میډیا را پاغه باندې دی زه په ځای باندې اپیلونه کړی دي. په لاهور کې هم تیر شپه دغه نیونو نه وروسته بیا ځینې خلک روتي وو. د دې چې کوم مرکز دی داغي سره شاوخوا کې احتجاج اعلان دی کړی دی، لیکن دومره زیات تر دې وخت دا سهار هم دی په پاکستان کې ډیر زیات وته جواب خو نه دی ویل شوی لکه د ماضی په شان. البته دی غواړي مشران یې چې احتجاج وشي، سړکونو ته د خلک روزي، لارې د بندې کی، لیکن ډېر زیات سنشته. البته دا خبر هم کوم چې نه صرف یوازې په لاهور کې دي مشران نیول شوي دي، بلکې اوس چې کوم معلومات را روان دي نو د پنجاب په اکثرو برخو کې د دې تحریک لبیک چې کوم پلویان دي یا مقامي مشران دي هغه په ځینې ښارونو کې د حکومت لخوا نیول شوي دي. چې زما نظر دا دی د دې کمپین چې دا تېره شپه ناوخته شروع شوی دی، تر دې دا وخت هم روان دی په ځینو ځایونو کې د دې د نیولو، چې کوم یو خو احتجاج خبره ده، چې کوم په 15 تاریخ سبا د اتوار پر ورځ دي کول غواړي، د هغې مخه نیول حکومت غواړي. او بل دا هم امکان شته چې اوس د دې ډلې پر ضد باندې د حکومت هغه چې کوم صبر به و یا به سګام ناخستل او په حکومت باندې یو دباو یو فشار با په سوشل میډیا کې هم او ځینې مخالف ډلو مشرانو به هم انتقاد او تنقید کوو، نو کې دي چې حکومت اوس دغه فشار نه وروسته بیا ځینې ګامونه د دې ډلې مشرانو خلاف اخیستي وي.
طاهر خان صاحب د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حالات په کنټرول کې دي او باید ولس له حکومت سره ودرېږي، نو څه وایي تاسو؟
دا خبره درسته ده. وزیر اطلاعات خو د گرفتاری د خادم رضوی د هغه تایید او تصدیق نرسته بیا چې کوم سو بیان خپل خپل کړی دی په ټویټر باندې، هغه کې لږ بدلون هم دی د مازی د حکومت د سوچ او فکر نه پالیسی نه. اوس د حکومت هغه نیخ په نیغه بالکل دا ډله تحریک لبیک دا تورنه کړی دا په خپل باندې د اطلاعات وزیر دا خبره کړی دا چې یو خو د دې نیول کې د دې نیولو د آسیا هغه کیس سره مقدمه سره ستړاو او تعلق نشته. دوی هم فواد چودھری په دې ډله باندې اوس الزام لګولې دي چې دوی د خلکو د پاره د غیب جان او مال لفظ استعمال کړی دی چې هغه د پاره دا یو لوی خطر دی. بلې دا یې ویلې دي چې دا ډله د مذهب په نوم باندې سیاسي اهداف او سیاسي هغه موخې او هغه مقاصد هغه ترلاسه کول غواړي. زما خیال دا بیان د مازی د بیانونو نه بدل ښکاری، هغه کې د حکومت هغه غوسه هغه ښکاری، ځکه چې د ډلې چې تیر ځل کړ احتجاج کړو او بیا د دې ډلې په اړه باندې چې نن سبا په سپریم کورټ کې کم د ججانو هغه ریمارکس راغلي دي، د هغې خبرې راغلي دي، نو هغه ډېر سخت تنقید ججانو کړی دی په حکومت باندې، په زړو حکومتونو باندې کړی دی، په ادارو باندې کړی دی. کله چې تیر کال دوی په فیض آباد کې اسلام آباد سره نږدې احتجاج کړی، نو هغه تنقید په حکومت او په ادارو باندې زیات شوی دی چې ولې یو داسې ډلې ته چې هغه په ښکار باندې د بغاوت خبره کوي، هغه د ادارو خلاف خبره کوي، هغوی ته څه نه ویل کېږي، هغې سره معاهده کېږي، نو بدلون د حکومت په سوچ کې راغلی دی د دې ډلې په اړه باندې. اوس
ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب، زموږ همکار په اسلام آباد کې دغه معلومات یې تاسو درکول چې پاکستاني چارواکي وایي د تاریخي لبیک مشر خادم حسین رضوی په لاهور کې په حفاظتي تحویل کې اخیسته. د دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک سبا له د احتجاج پلان لري. له دې وروسته د پاکستان په زیرو برخو کې مظاهره هم شوې دي. خو د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حالات په کنټرول کې دي او باید ولس له حکومت سره ودرېږي. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی رسنیو ته ویلي چې پلار یې گرفتاري په خپل ورکړي، خو نوموړی وایي سبا له به په لیاقت باغ کې خپل پروګرام ضرور کوي. هم پر دې موضوع دا راپور اورو. پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې اخیستی. د دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک سبا له د احتجاج پلان لري. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د حکومت ړومبۍ ذمواري د ولس د جان او مال حفاظت کول. یو تحریک لبیک پرله پسې د ولس د مال او جان لپاره خطر جوړ شوی او د مذهب پر سر سیاست کوي. فواد چودري نن د نومبر په 14 په ټویټر کې لیکلي چې موجوده کاروایی د آسیا بیبي له مقدمې سره هیڅ تړاو او نلری. بلخو د خادم حسین رضوی زوی حافظ صاد رسنیو ته ویلي چې د ګل لخوایي سبا له د نومبر په 15 د پنډي په لیاقت باغ کې ټاکل شوی پروګرام به ضرور کیږي. دا جلسه د آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد ده. یادې وي چې د مذهب د سپکاوي په تور تر اته کاله بند تیرولو وروسته سپریم کورټ آسیا بیبي د اکتوبر پر 1.5 بې ګناه وګرځول او د خوشی کولو حکم یې ورکړ. له دې وروسته په ملک کې مذهبي ګوندونو مظاهرې پیل کړې او قهرجنو مظاهره چانو د ګاډو سوځولو او املاکو ته نقصان رسولو سره سره د ملک په زیاتره لویو ښارونو کې مرکزي لارې هم بندې کړې وي. خو بیا د حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره لوزنامه وشوه چې پکې د آسیا بیبي فیصلې ته د بیا کتنې او د هغې نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو علاوه د تحریک لبیک د نیول شوو کسانو د خوشي کولو اهم شرطونه شامل وو. د حکومت او یادې ډلې ترمنځ په شوې لوزنامه په ملک کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړو علاوه د بشري حقونو تنظیمونو لخوا هم نیوکې شوې وي. د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری هم بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د وینې بهېدنې د مخنیوي لپاره مفاهمت غیر ریاستي عناصرو ته خطرناک پیغام ورکوي او دا د پرامنه جمهوري احتجاج بنیادي تصور کمزوره کوي. ریاست ته پکار ده چې د قانون او آئین واکمنی عملی کړي او د ریاست له ادارو سره په خاص توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نښه وي. د پاکستان د بشري حقونو سازمان چرسی پی هم د حکومت او تریکی لبیک ترمنځ شوې تړون غندلې او ویلي دي چې حکومت د ریاستي عملداري په نافذولو او د قانون واکمنۍ احترام ساتلو کې ناکامه شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د کوزو ورګزو په کلایي هډکوارټر کې په پورنۍ بمې چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر درې دېرش ته رسېدلی او څه باندې پنځوس جوبل دي. د خیبر پښتونخوا د کابل سیمې او چارواکي پرون مشال ډاکټر وویل چې دا چاودنه هغه وخت وشوه کله چې په بازار کې د جمعې میله لګېدلې وه او هلته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. او دا هم زه تاسو ته وایم چې د پیښې ذمواري لا هم چا نه ده اخیستې. پر دې اړه تازه معلومات اخلول د کې له خپل خبریال ممتاز بنګش صاحب. بنګش صاحب یو وار بیا ډېر ډېر ستړي مشي او زمونږ اوریدونکو ته ووایه چې د مرګ جوبلې دغه شمېره اوس په څه ډول باندې ده او بله دا چې جنازې اهم شوي چې کوم مړه شوي کسان دي د هغوی او که نه؟
بالکل جی مننه. کله چې زمونږ رابطه وشوه د دې علاقې کوم سیمه ییز صحافي دی او یو مدني فعال هم دی ایسار علي بنګش سره، چونکه دا سرکاري چې څومره واکمن دي د هغوی نمبر یې نه ملوېږي او ټول کلایي هډکوارټر ته رسېدلي دي او نن به چې کوم خلک زخمیان دي یا کوم چې مړي شوي دي هغوی ته به دعا ته رسي خلک. نو د مدني فعال تر مخه ټولې جنازې شوي دي، کوم درې دېرش کسان په دې چاودنې کې مړه شوي وو او درې کسان پکې چې کوم د هندو مذهب سره تعلق لرونکي وو هغوی پېښور ته وړي لسونه او د پېښور نه بیا اټک ته رسول شوي دي چې هلته به د دوی اخري رسومات خپل مذهب متدس ترسره کېږي. تر اوسه پورې چې کوم اجنسي سرجن ډاکټر نواب علي اخري خبرې دي هغه هم دا وایي چې په دې چاودنه کې درې دېرش تنه مړه دي او شپږ پنځوس پکې زخمیان شوي دي، چې دا زخمیان د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو هسپتالونو لکه د ریډنګ هسپتال پېښور، د ویکنا هډکوارټر هسپتال کوات او د هنګو هسپتال ته هم رسول شوي دي. ولې درې زخمیان پکې د کلایي هسپتال کې اوس هم پرته دي، زخمیان دي خو د هغوی حالات ته خطرنا بهر ښودلې کېږي.
بنګش صاحب که دا زموږ اوریدونکو ته ووایي چې پرون مظاهره هم شوې وه په کومه سیمه کې چاودنه شوې ده هلته کې؟
او بالکل، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا چاودنه په کلایي بازار کې د جمعې په میلې کې شوې وه چې خلک خریدارۍ ته راځي، خو چې کوم دي چاودنه شوې ده هلته بېخي نږدې ورسره جومات او مدرسه هم وه. نو کله چې د جمعې لمونځ وشو نو د جمعې د لمانځه نه وروسته دا کوم چې خلک وو هغوی احتجاجي مظاهره وکړه، نارې ووهلې او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته دې تحفظ ورکړی شي، ځکه چې حکومت دا دعوه لري چې په دې سیمه کې اوس امن دی او اوس دا علاقې د ترهګرۍ نه پاکې دي. نو د دې احتجاجي مظاهره د خلکو شوې وه، خو نن هم زما خبرې ځایي خلکو سره وشولې. نو هغوی دا وویل چې تر اوسه پورې هغوی د دویمې مظاهرې په اراده ځکه نه لري چې دوی ته خلک دعا ته روان دي، دوی مړي دي، دوی په کور هم دي، که داسې صحیح نه دوی به وروسته به جرګه کوي او د هغې نه وروسته به دوی فیصله کوي چې هغوی د حکومت نه څه غوښتنې کوي.
سمه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه ممتاز بنګش. اوس زموږ خبریال تاسو معلومات درکول چې کما پرون په کوزو اورګزو کې بمی چاودنه شوې و، نو په هغه کې د وژل شوو کسانو شمېر درې دېرش ته رسېدلې دی او دغه راز شپږ پنځوس جوبل دي. د پیښې ذمواري لا هم چا نه ده منلې او بله دا چې کوم احتجاج شوی و پرون، نو مظاهره چیانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته تحفظ ورکړي. اوردونکو زو خوست د جمعې پر ورځ په خوست کې د ملي اردو په یو جماعت کې داسې مهال چاودنه وشوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر مانځه ولاړ وو. چارواکي وایي یاد برید چې د ملي اردو پنځه څلوېښت منصوبینو ته یې مرګ جوبله اړولې، ممکن د ځانمرګي برید وي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغې پیښې ذمواري نه ده منلې. تفصیل د سیمې د مشال خبریال نجیب الله خیر لا کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي د ملي اردو د اول شایسته لوا په جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې د ملي اردو دولس منصوبین پکې وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. خوست والي حکم خان حبیبي د جمعې ورځې ناوخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داس سال کې چې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو. په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سي د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکي شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي. دولس نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره یې ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لوا دننه په جماعت کې دا پیښه څرنګه رامنځته شوې یا ځانمرګی څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست والي وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده، خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقاتو جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول له تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل چې ویلي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لوا ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلامت شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د څلوېښت نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
بل لوري ته له ارض څخه په دې باب خپرې شوې رسنیزې اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندری او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوئ او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږ استرودونکو، د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسولګرۍ برید کې اووه تنه وژل شوي خو چینی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وزیر اعظم عمران خان د دې برید په اړه د پلټنو امر کړی. د برید ذمواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغې بلوچ بیلتون پالې وسلوال ډلې منلې، کومه چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د اقتصادي راهدارۍ مخالفت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د خوندیتوب په اړه تر کومه حده ډاډمن دی؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه د حکومت او امنیتي کارپوهانو دریستا کتنه کړې. راځي چې په ګډه وګورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت په کراچۍ کې پر خپل کنسولګری تر برید وروسته وویل پاکستان ته خواست کوي چې هلته د کارکونکو چینی وګړو او ادارو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي. د یاد وزارت ویان په بیجینګ کې خبري غونډې ته وویل د کنسولګری ټول کارکونکي خوندي دي او دوی د داسې تشدد په کلکه غندنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم نه یوازې برید وغاندې، بلکې دا یې هم وویل چې په برید کوونکو کې یوه ځانمرګي برید کړی دی. دا د بلوچ وسلوالو لخوا د چین پر کنسولګری لومړی برید دی، خو تر دې وړاندې یې پر چینی وګړو او له اقتصادي راهداري سره تړلو هدفونو بریدونه کړي دي. د بلوچو پر وسلوال جنگ او تاریخ نظر لرونکي محمد علي تالپور څخه مې پوښتنه وکړه چې تر دې برید وروسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت ته څنګه ګوري. محمد علي تالپور وویل لکه څنګه چې پاکستانیو چارواکو په بلوچستان کې د یادې پروژې امنیت ټینګ کړی دی، همداسې بلوچ وسلوالو په دې وروستیو کې خپل تګلاره بدله کړې ده.
دا ځل دا یوه نوې خبره ده چې هغوی راغلي هم له دې ارادې سره وو چې بیرته به نه ځي. په بلوڅو کې داسې روایت پخوا نه و چې ځانمرګي بریدونه دي وشي. دا برید خو ښکاره ځانمرګي وو، خو یوه خبره داده چې د ریاست لخوا د تشدد کچه زیاته شي نو بیا به خلک څه کوي.
د پاکستان حکومت بلوچ بیلتون پالی د بلوچ کام استازی نه بلکې ترهګری ډلې بولی او له نورو هیوادونو په مرسته ترلاسه کولو یې تورنوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وایي داسې عناصر د پاکستان د پرمختګ مخه نسی نیولی. ده وویل د پاکستان پاوز د دې صلاحیت لري او په هر صورت به د ده په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت باوري کوي.
په دې کې ډېر مختلف قوتونه شامل دي، ډېر مختلف ملکونه پکې انوالو دي. واضح یو ملک داسې نشاندهي نشم کولی، خو حفاظت لرو موږ ډېر مضبوطه. زمون پاک فوج دیگه ده، دا خود خاص پاک فوج د دې د حفاظت ذمه اخیستې ده. سیپک دا خو یې کدو کو واقعیت پکېږي، خو انشاءالله تعالی د سیپک یا د چاینیز زور ورکران یا کم کارکنان کم خلک چې راغلي دي هغه ته به انشاءالله هیڅ قسمه نقصان نه راځي.
بلوڅ وسلوالو تر دې وړاندې د 2013 کال د اگست پر 11مه په چاغي سیمه کې پر یو بس چاودنه کړې وه، په کوم کې چې لږ تر لږه درې چینی انجینران هم ټپي شوي وو.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخت دریزی
پپاو کم پینزو بجو.
مشال لاډیو ته غوږ استیاوردونکو، د پاکستان حکومت وایي د خبری او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره یو نوی اداره جوړوي. دا براسال کې دا چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه وار له مخه یو شمېر احتجاجونه او غونډې شوې دي. اوس پوښتنه دا چې د خبریالانو استازی او د مطبوعاتو قانوني کارپوهان د حکومت دې اعلان ته څنګه ګوري؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري. راځي چې په ګرد وښو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دوی د الکترونیکی مطبوعاتو، چاپي مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره نوې اداره جوړوي. نوموړي د نومبر پر 22مه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل حکومت د داسې یو ادارې جوړولو پریکړه کړې ده چې د خبری رسنیو دا درې واړه څانګې منظمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وار له مخه د خبریالانو سازمانونه او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي شکایت کوي چې د ملک مطبوعات تر سخت فشار لاندې دي. که څه هم ټی وی چینلونه د مالی بحران خبره کوي، خو د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي وایي یو شمیر خبریالان پر دې له کاره ایستل شوي دي چې هغوی ازادي او زړورې تبصرې کوي. د اسلام آباد او راولپنډي د خبریالانو مشر افضل بټ د جمعې په ماښام مشال راډیو ته وویل دوی دا مني چې په مطبوعاتو کې او د هغوی په انتظام کې به کمزوري وي، خو د ده په وینا حکومت یې باید له دوی سره شریک کړي.
هر وخت د خوالی امکان وی او موږ منو چې په پاکستانیو خبری رسنیو کې به هم نیمګړتیاوي وي، خو د دې معنا دا نه ده چې که حکومت اصلاحات غواړي نو هر څه دې په پټه کوي. په کار ده هر څه چې کوي څرګندې کړي او له موږ سره دې بحث پرې وکړي.
افضل بټ تر دې وړاندې په روان کال کې پر مطبوعاتو د مبینه فشار پر ضد څو ځله احتجاجونه هم کړي دي. دویل د اصلاحاتو پلوی دی، خو د ده په وینا د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد که ګام اخیستل کیږي نو دوی به یې په وړاندې خامخا درېږي. د مطبوعاتو د قانون یو پوه محمد افتاب عالم مشال راډیو ته وویل د الکترونیک میډیا، چاپي رسنیو او ټولنیزو رسنیو د انتظام چارې یو له بله بالکل بیلې دي. دویل په دې نه پوهیږي چې د پاکستان حکومت څنګه د دې هر څه لپاره یوازې یوه اداره جوړول غواړي.
تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے
چې دا هر څه په پام کې ونیول شي نو سړی په دې نه پوهیږي چې حکومت په اصل کې څه غواړي. په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت ښایي په ملک کې د اظهار ازادي په خپل واک اخیستل غواړي، چې په ملک کې هغه سیاسي بحثونه شاید ونه شي کوم چې روان دي، یا کېدای شي او یا باید وشي.
د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري اوس مهال یوازې همدومره ویلي دي چې په ملکي د مطبوعاتو د څار اداره پیمرا به له منځه ولاړه سي او پر ځای به یې دا نوې اداره رامنځته سي.
مشال اډو ته وګستې اوردونکو وخت شوې لس نیمې بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرو لټیز وکړو.
پاکستانی چارواکو هغه سخت دری د دینی عالم گرفتار کړی د چا پلویانو چې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي ښځې آسیې بیبي د خوشي کولو پر ضد پرتشدده احتجاجي مظاهرې کړې وي. د تحریک لبیک پاکستان لخوا خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې د ګوند مشر خادم حسین رضوي تیره شپه په لاهور کې نیول شوی. د کوزي ورغځای په کلایا کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د وجونو شمیر 33 ته ورسېدو. په دغه پیښه کې 55 کسان ژوبل شوي هم وو. د پیښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان پوځ وایي چې تیره ورځ آرمي چیف جنرل قمر جاوید باجوا د 12 ترهګرو د مرګ د سزا پخلی کړی دی. په بیان کې د دغو ترهګرو نمونه د پلارانو نمونه او د هغوی د جرمونو تفصیل ورکړل شوی. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تیره ورځ په کراچۍ او د ورګرو په کلایا کې ترهګري د پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی. په پاکستان کې د هند هائی کمشنر اجے بساریا وایي چې هند او پاکستان دواړه په پوله باندې د کرتارپور په دروازه خلاصولو رضا شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري تیره ورځ ویلي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به عمران خان د کرتارپور د پولي د رهداري پرانیسته کوي. په خوست ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو د پرونی 14 د مرګ جوبلې د شمیر پاړه بیلابیل راپورونه خپریږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې 12 سرتیری وژل شوي او 3 نور جوبل دي. خو بلخوا لوی دود رسنو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي ویلي د خوست په پرونی برید کې 22 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي. تر دې دمه کومې ډلې د خوست د پرونی حملې ذمهواري نه ده منلې. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وشي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي نهه او چهارشنبه په ورځو کیږي. د شام په ادلیب ولایت کې پرون دوه خبریالان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له انتقاد کوونکو څخه وو د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شول.
اوردونکو دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزه خبرونه لرو د باختر استوري او روخانه مستقبل. خو لومړی راځو روخانه مستقبل اونیزه خبرونه ته. په دې خبرونه کې تاسو نه نوري چې د خبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې جنکۍ څه قسمه تعلیمي ستونزې لري. د خبرونه کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هڅه کوي چې په دې صوبه کې تعلیم عام کولو ته خاص توجه ورکړي، خو بیا هم په زیاتره لرو پرتو سیمو کې د جنکو لپاره د پرایمري یعنی پنځم جماعت نه پورته سکولونو ډیر کمې دي. د لړکې غیر سرکاري مرستندوی ادارې هم له حکومت سره همکاري کوي. په دې کې د یوې ادارې کارکونکي مشال ریډیو ته وویل
زمانو حسینه ده او زه د ایډیا زموږ ارګنایزیشن ده د دې کې ایز ا سینیئر ایډوکیشن افیسر چې موږ کار کوو. زموږ ایډیا چې کوم اداره ده د پاکستان د سټیو لکه نېشنل ان جی او ده، اوس چې کوم موږ پروجیکټ په سمارټ کې چلو ده تعلیم حوالے سره دي. دا چې د موږ په سمارټ کې په seven field jo hai ki that is selected in has to the community ke plan the school study home middle school che de daire sai mashuman tanish ta school de jat le de available de la mashuman ke kala tinjam pass de da un se kurun ke na na fara hui so social constraints ki se la no that is issues to ya we let school de che de na sa de ya pa ko ke pa shi na ka sa da ni ni na ja ni shi sa ta de ni fa ave de la ko ke mong da
حسینه بی بی وای د سواد په کلیوالو سیمو کې په زرګونو داسې جنکۍ دي چې تر پنځم جوبات یې سبق رسولې او بیا ته د بیلابیرو مشکلاتو له وجې پاتې ده. د لړکې دوی څه ګامونه پورته کوي نو موړي وویل
چکن زمو خپل اسسمنت کړی دی نو دا موږ هغه ټایم کې 70 اسکول چیزی نو هغه مونږ سلیکټ کړو ایریا مونږ سلیکټ کړو تاره کې مونږ یو شاید اسسمنت کړو لکه کور په کور باندې زمونږ چې کوم ټیم جوړ کړی دی نو ورته پوښتنه کوي چې په دې علاقه کې څومره ماشومان داسې دي چې هغه اسکولونو ته نشي تللی نو په هغه کې تقریبا مونږ سره لکه د 2000 نه بارہ صرف 34
حسینہ بی بی نمو پختلی چې له پنځم جمعات پاس د جنکو د تعلیم پر خودلو سه بنیادی وجوهات دي. هغه وای
نو په دې کې هغه د ټولو نو ګټه ما چې دا نو هغه د سکول د نشوالي په مونږ ویل شو چې کوم سکول نه دی لکه اوان نشته دی کنه په داسې نه کو کې یا هغه سکول نه شته دی نو سکول نه دی زیات لري دی دا یو بل دا غواړي چې کوم مونږ غواړي ګون کو نو هغه کې لري ځات نه چې هغه دې نه کا خپل چې کوم ما دې کې سوشل کنسنس دی لکه پلار دې پر دې نور نه پر دې تر نه دې ما چې مالي سکول نه تا بیا واغې چې کوم مونږ دې نه چینج کمپین وکړ چې دا ماشومان چې د کډاش سکولونو کا سدینه لا واغ وی چې د کډا ماشومان خو مونږ کدی باندې وڅ کوم دی کا کور یا سبا چې دی باندې خو مونږ نه پریان نه کوم چې تاسو دی لکه وای چې دی مخ ته پاري نه کړو بیا هم یې در وعده کړی دا نور هم ډیر ځات نه چې مثال کوي.
حسینہ بی بی وای د جنکو د تعلیم په حق لا د خلکو سوچ بدلولو لپاره یې د دینی عالمانو استادانو او با خبره میندو پلارانو ملاتړ تر لاسه کړو چې ډیر ښه نتیجې یې مخې ته راغلي او خلکو خپل لوڼه سکولونو کې داخله کړې. دا چې کوم سیمو کې د پنځم جمعات نه بره سکولونه نشته نو هلته دوی څه انتظام کوي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
پرائمری اسکول او گورنمنٹ والا اور الٹا کی مڈل اسکول نو ان مملا وزین علاقوں کے پہلے خپل اسسمنٹ کو مو مڈا و شاندی معشومان آئیڈینٹیفائی پرنسپل تک کی پیزم پاس معشومان اچھتا دے نا ابنی نا پاس سے دی اماغ گورنمنٹ کا اسکول کے دن نا چا دینا مملا دے دا پارا ٹیچر سائر کر اور ماغ پی ٹی سی کمیٹی چا کم پرائمری اسکول دا غتی دا ہوئی پا ہیلپ پاندے لکم مو بدل تک چا دینا انرولمنٹ کمپین او چلو اور الٹا کی دیا مو معشومان جان سا دا انرول کی اور دا پروگرام چلے میں ہم سٹارٹ کرے دے ہم زمین کے فرانڈ بھی اسکول کے دنے میں دا پروگرام چلے.
حسینہ بی بی زیاد تکڑا چې دا محال یې د سواد په سلور دیر شو پرائمری سکولونو کې د پنځم جمعات نه پورته د جنکو د تعلیم سلسله شروع کړې ده. نوموړي میاندو پلارانو او حکومت ته دا اپیل کوي
مونږ خو د تعلیم د فروغ هغه د پاره کار کوو زمونږ عمده دوی سره مور پلار ته لکه زمونږ ریکوست ورته وي چې درخواست یې ورته چې په خپل ماشومانو باندې تعلیم لازمی کی چې لکه چې تعلیم ډېر زیات ضروري دی اور گورنمنٹ سره زمونږ په دې باندې خبرې اترې کاروان دي چې مونږ به دا اسکولونه چې دي اپ گریڈ کو گورنمنٹ ته مونږ درخواست کوو چې دا اسکولونه چې کوم دي نه دي ته د میډل درجه ورکړي شي چې کوم ځای کې زه شته هغه ته درجه ورکړي د میډل او چې چرته نشته نو لا غزه د پاره دي هر یوې علاقه کې چې کوم ځای کې پرایمري اسکول شته دي نو هلته کې ضرور پکار چې هلته کې میډل یا هاي اسکول هم گورنمنٹ چې دی نو هغه هلته کې جوړ کړي چې دا ماشومان خپل تعلیم چې دی مخکې جاري ساتي.
حسینہ بی بی په سواد کې د یوې غیر سرکاري مرستندوی ادارې کارکونکې ده چې په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې وروسته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري داونه معلومات درکو چې په سواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو د تعلیم د سانګې په ملاتړ پرایمري سکولونو کې د میډل یا شپږم جماعت او پورته تعلیم سلسله شروع کړې ده. په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د ایډیا نومې غیر سرکاري مرستندوی ادارې یوې بلې کارکونکې راته د خپلو اهدافو په اړه وویل
زما نوم شفاعت دی. ایډیا چې دی نو دلته سواد کې د میډل سکول چې دی دا کولاو کړی دی تقریبا په اوو تحصیلونو کې موږ سره سلور دیش سکولونه دي دې سکولونو لمغه توجه پدې ورکو چې دلته کې زمو سره هغه جنګي تعلیم حاصلې کمی چې دا غوي کلونه ځای شي وي دا پینځم نه پس هغه نه دي تلې په کورونو کې ناشته وي نو هغه جنګي مونږه کورونو نه راوېستي او مونږه په خپل میډل سکولونه چې دي باغ کې مونږه داخل کړی دي
دا چې په پرایمری سکولونو کې د پینځم نه بره د تعلیم لپاره دوی څه طریقه کار اختیار کړی دی شفاعت بیبي په دې اړه وویل د لړکې دوی د زده کړو توند یا اکسلریټډ لرننګ پروګرام شروع کړی دی
زمونږ د میډل سکول چې دی زمونږ اکسلریټډ لرننګ پروګرام وایو د دې یو کلاس دورانیه چې ده نو هغه شپږ میاشتې ده اسې خو یو کلاس چې دی نو هغه په یو کال کې بس کیږي خو دلته مونږ دا ALP اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې دی په دې کې مونږ یو کلاس چې دی نو هغه په شپږ میاشتو کې دو دا غا سبق خوال کیږي او دو بیا چې شپږ میاشتې پس امتحان ورکی نو بیا هغه بل کلاس ته شي
نو موړې نه مو پختل چې د کوم جنکو له پنځم جمعات نه پاس زده کړې ودرېدلې وي هغه ته بیا سبق شروع کولو کې استادانو ته څه مشکلات وو
مونږ کله په شروع کې داخلي کولې نو مونږ ته ډېر زیاتې مسلې راغلې وې دا غي وجه دا و چې لکه جنکې چې دین او هغه خو دوه یا درې کاله کور کې ناشته وي نو هغه ته سبق خول کې هم استادانو ته ډېر زیاتې مسلې وا او بل دا چې هغه د کورونو نه مونږ هم راوستلې په داسې طریقې چې مونږه باقاعده مونږ خپل د دوی کور کور ته تللو د دوی د والدین سره مونږ خبر کړی دا چې مونږ داسې یو پروګرام راوستي دي او د دوی هر څه چې هغه بالکل سرکاري دي د حکومت سلیبس چې هغه د سرکاري سکول چلیږي کتابونه چې هغه د سرکاري سکول چلیږي دا ټول خبرې مونږ د هغوی سره د والدینو سره ولا مونږ دا خبره وکړه اوس مونږ سره داسې چې نه کوي چې هغوی عمرونه زیات وو نو په دې وجه باندې مونږ په دې خپل پروګرام کې د عمر لیمیټ نه دی ساتلی لکه یو جینۍ دا هغې پنځه شپږ کاله کور کې تیر کړی دي د پنځم نه پس هغې سبق نه دی ویلی مونږ هغه جینکۍ هم ځان سره داخل کړی دي
شفاعت بیبي وای چې دوی دغو جینکو ته د تعلیم تر څنګه د لوبو او نورو غیر نصابي هلو ځلو موقع هم برابروي
مونږ دلته ښه باقاعده مونږ سره چې کوم دا څلور دي سکولونه دي دوی ته مونږ سپورټس کیټس هم ورکړي دي په هغې کې د جینکو د لوبو سامان هم دی که نه نو هغه مونږ ورکړي دي او ښه باقاعده اوس په دې ډسمبر په دې میاشت کې د دوی د لوبو مقابلې هم شوې دي په سکول کې دننه هم وشوي او بیا مونږ درې درې او څلور څلور سکولونه چې دي هغه یو ځای کړي دي او په کلسټر لیول باندې هم د دوی د لوبو مقابلې شوې دي
شفاعت بیبي زیاته کړه دوی د حکومت او نورو مرستندو یا ادارو سره په ګډه کوشش کوي چې د اتم جمعات نه بره هم د دې جنکو د تعلیم لپاره مواقع برابر کړي د نوموړي سره په سکول کې داخلي یوې ماشومې سره مو هم خبرې وکړي هغه وایي
زمانم فاطمه عزیز رپلار نوم یې محمد عزیز او د سیګلې کلی پنځه پر سکول کې به مونږ وې نو زمونږ د سکول ډېر زیات لرو نو مونږ به نشو تللی او دا زمونږ د کلي خلک ډېر کمزوري هم دي او پیسې به هم نشي ورکولی او زمونږ سره ډېر شوق و خو زمونږ هم کمزوري وه او هو لرې و مونږ به دوه کیلومیټره لاره پیاده واله او هو به راله ګاډي پیسې اغستې دولس سوه روپۍ به ګاډي اغستې او چې مونږ به سکول ته تللو نو به هغه هفته هفته کې به دننه زمونږ بوټان هم شي د هر سرکاری سبق باندھ پوئ زمون دار باندې چې مونږ ته نه هم او لسم هم شي او زمون دار باندې چې ټیچر جوړ شي تعلیم رڼا ده
د فاطمه بیبي مور یاسمین بیبي مشال ریډیو ته وویل او بچی لري او غواړي چې دوی ټول ښه تعلیم تر لاسه کړي
زما سلور میلیونه دي او درې میزامن دي نو دا په لونو کې دا دریم نمبر ده یوازې د خپل بچی لپاره سوچ نه لري لکه دا کلی د خلکو د بچو لپاره هم سوچ کوو لکه دا کلی مخکې شي د کلی کې تعلیم راشي د کلی کې تبدیلی راشي نه ډیره پاره مونږ لکه خپل هم ډیره قرباني ورکو او نور کسانو ته هم ډیره دغه کوو چې لکه تاسو خپل بچی دغه کوي سبقونه پی وایي نو ډیره زیاته خبره ده د سبق مطلب دا نه لري چې یو سړی دی سبق وای هغه دی نوکری وای کی دا د خپل ژوند تیرولو یو رڼا ده
یاسمین بیبی نه پوښتلی چې په خپل یې تعلیم کړي او کڅنګه او دا چې نور میاندو ته بعد جنکو د تعلیم په اهمیت سویل غواړي
نمې دی ویلې او کلاس دوم دریم ویلې دي خو زمونږ څه مسله وه چې د هغې وجې نه مې نه دی ویلې. نو اوس ته به دې خپلو بچو باندې هو لکه غریبي وه د خو څه اخوا دېخوا کوو خو لکه زه یم چې په دو سبقونه وایي نو ډېره زیاته به ښایي. په خپله مې نه دی ویلې اوس ډېر ارمان کوم د هلکان او د جینکۍ چې دي که نن دا یو شانتې الواد دی د خلکو. نو الله فاکر دیګار وایي چې لکه تاسو یو شان ونه ګڼلې نو تاسو به بیا هم په دې باندې عذابېږئ. زما خپل زمیر خودی سی وایي چې د الک چې دی نو دا د وس خاوند دی او دی ارزې مزدوري کولی شي دی ارزې ګرځېدی شي ارزې دغه کولی شي. نو د جینکو دپاره ډېر زیات کوشش ځکه پکار دی چې دا بېوس هم دي تورسري هم دي او لکه دوته ډېرې زیاتې مسلې دوته راځي که نه. اوس یو جینۍ واده شي هغې ته دا مسله جوړه شي چې یا خاوند وفات شي د هغې بچي پاتې شي یا خاوند یې مزوره وي یا داسې څه بس مجبوري نو خامخا د ښځې تعلیم کړی وي نو په خپله به ته رڼا هوي او د هغه به ځانه د پیسو د ګټلو یو ذریعه د هغې دغه وي که نه نو د بل لاسته به پاتې نه.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال رادیو ته غوږیستئ. له دمې مخکې تاسې روښانه مستقبل اونیزه خپرونه واورېده. اوس هم واره رسېدلې دی د بلې اونیزې خپرونې د باختر ستوري. دا خپرونه چې ستاسې لپاره یې باز محمد عبید چمتو کوي، راځئ چې په ګډه ته وګورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر ټولنې غړو ته د ستاین غونډې رپورټ ولرو او په اخیره کې به د کندهار د وتلي ممثل جاوید عابد اونري سفر په اړه هم درته رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو د ننګرهار تیاتر ټولنه د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د ایکول اکسس نړیوالې ادارې سره ګډ کار کوي او په بیلابیلو موضوعاتو سټیج ډرامې وړاندې کوي. سمو د وړاندې د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ډرامه سټیج کړې وه چې د کتونکو د پام وړ ګرځېدلې وه. په همدې پر ایکول اکسس نړیوالې ادارې د ننګرهار تیاتر لوبغاړي په ستاین لیکونو ونازول چې حالی په رپورټ کې درکو. د ننګرهار تیاتر ټولنې دا لوبغاړي د تیری دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې په ستاین لیکونو ونازول شول. په ننګرهار کې د ایکول اکسس نړیوالې ادارې یو تن مسؤل منیب الله پزلی وایي د ننګرهار تیاتر ټولنې چې د غیر قانوني مهاجرتونو فاق له کومه سټیج ډرامه په بیلابیلو ولسوالیو کې وړاندې کړې وه د نورو هغو په سر کې شمیرل شوې وه نو زکه لوبغاړي په ستاین لیکونو لمانځي.
دا په دې اساس باندې چې موږ په ننګرهار کې د تیاتر یا ډرامې یو ټیم لرو، هغه د غیر قانوني مهاجرت په اړه باندې تمثیل په مختلفو ولسوالیو کې او په مختلفو ځایونو کې وړاندې کړ. هغه دې خاطر باندې چې دغه خلک چې غیر قانوني هجرتونه کوي، مهاجرتونه کوي، دغه نه منې شي. نو نن هغه په دې باندې ونازول شو چې په ټول افغانستان کې د ښه تمثیل وړاندې کړو او یو ښه ډرامې وړاندې کړو.
د ننګرهار تیاتر ټولنې مشر خلیل خاطر وایي چې دوی له یادې ادارې سره د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې په بېلابېلو موضوعاتو سټیج ډرامې وړاندې کړي چې اوس د دوی لوبغاړي د ښه کار په نتیجه کې په ستاین لیکونو نازول کیږي.
موږ دغه موسسې سره دیارلس کاله کېږي چې همکاري لرو د تیاتر په برخه کې او هم د ګرځند تیاتر. د دې برنامې موږ د هیواد په مختلفو ولایتو کې په مختلفو موضوعاتو باندې لکه د سولې په باره کې او همداراز د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې او دې ته ورته نور موضوعاتو باندې بل ګرځند تیاترونه د خلکو د عامه پوهاوي په منظور باندې وړاندې کړي. دغه دیارلس کلن بهیر کې نن دلته دغه ممثلینو چې په دې ګرځند تیاتر کې برخه اخیستې وه رغنده کار یې کړی و. نو د هغې د ستاینې او د هغې د تقدیر دپاره ستاین لیکونه برابر کړي و. موږ ترې مننه کوو.
د سټیج او سینمایي فلمونو ډایرکټر او ممثل حیدر جلال وایي حکومت د تیاتر او سینما پرمختګ لپاره څه هم نه دي کړي.
سینما تیاتر د هیواد په ترقۍ کې ډېر مهم نقش لري، خو بدبختانه چې زموږ حکومت ډېر اگر طبیعي توجه نه لري. ځینې داسې موسسې دي چې هغوی زموږ دپاره زمینه مسایدوي چې موږ په ښو ودرېږو، خپل آب و هنر او ژوندی وساتو. د محترم قانعي صاحب نه ډېره مننه کوم چې دوی همیشه سینما او د تیاتر ممثلین تشویق کړي دي، هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړې. که زه درته وایم چې زموږ ډېر داسې ممثلین دي چې همدا اوس سبزي منډۍ تر شا کراچۍ تر شا ولاړې سبزي خرڅوي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د افغان فلم مدیر او د سټیج او فلم لوبغاړی محمد شاه مجروبیا د ولایتي ادارې له چارواکو ګیله لري چې د دوی په غونډه کې ګډون ونه کړ.
ډېر تاسف زه ده، اگر چې موږ ډېر تاکید هم کړی وو چې باید مشران راشي، ولایت ته موږ بلنه ورکړی وو، کلتور ریاست ته موږ بلنه ورکړی وو، فرهنګ عامر صاحب ته بلنه ورکړی وو، مګر متاسفانه هیڅوک هم دلته تشریف نه لري. خو زه یوازې یو هیله د سینماګرانو چې ترستان نه دا کوم هر کله غونډې جوړوي نو کوشش وکړي چې چارواکي نور مخ واړي، ځان په خپله تشویق کړي تر څو دا چارواکي تا ته ضرورت پیدا کړي او تا ته راشي.
د افغانستان هغه ولایتونه چې د زون درجه ورکړل شوي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریتونه لري، خو ننګرهار چې د زون مرکز دی لا هم پکې د تیاتر لپاره مدیریت نشته. د ننګرهار تیاتر ټولنه له دولت نه غواړي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دی ورته د مدیریت څنګه پرانستل شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، جاوید عبید چې لکندار سره تعلق لري د هنرونو په هنزي کې د تمثیل په رشته کې زده کړه کړې ده. نوموړی د تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو ګرځي او د جاسوس په نوم ډرامه سټیج کوي. تیره اونۍ د افغانستان لوګر ولایت ته تللی و او هلته یې یاد ډرامه سټیج کړې وه چې د کتونکو د پام وړ ګرځېدلې وه. نور حال زموږ همکار نجیب الله لوخیل په رپورټ کې راکوي.
جاوید عابد د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تیاتر یا ډرامې له څانګې فارغ دی. نوموړي لیسه مودې راهیسې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته هنري سفرونه پیل کړي او په دې لړ کې لوګر ته د وروستي سفر په ګډون 15 ولایتونو ته تللی او پر سټیج په یوازې ځان د جاسوس په نوم یوه ډرامه کوي. د پیغام او محتوا له نظره په دې تراژیدي کې او دردونکې ډرامې کې څو کرکټره کار کوي، خو جاوید عابد د خپل لوړ هنري استعداد له مخې دا ټول رولونه په یوازې ځان په ډېر ښکلي او طبیعي انداز وړاندې کوي. د نوموړي ډرامه دومره جالبه وي چې د تمثیل په یو شمېر برخو کې د یو ماشوم ځینې سادګۍ او پاک فطرت د ګډونوالو پر شونډو مسکا خپروي، خو بیا ډېر وخت ناڅاپه د دې ډرامې هغه تراژیدي کې او دردونکې صحنې هر انسان ژړوي او په ټوله کې د پښتنو او افغانانو د ژوند هغه ناخوالې، خو له حقیقتونو او رښتینولۍ ډک ژوند ورته مخې ته ږدي. نوموړی دا ځل لوګر ته په هنري سفر تللی. هغه پلان لري چې هغو سیمو او بنسټونو کې دا ډرامه وړاندې کړي چې د خلکو مجموعې پکې وي. لدم پوښتل چې بیلابیلو ولایتونو ته د جاسوس ډرامې د اجرا لپاره د هنري سفرونه له کله پیل کړل.
له هماغه وخته چې له پوهنتون فارغ شوی یم، له هماغه وخته مې د
د هنري سفر یا سفر هنري تر عنوان لاندې یو سفر پیل کی. د دې سفر په درشل کې می د جاسوس تر عنوان لاندې یو مونولوګ شکله مودرنیست ډراما د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدو لپاره وټاکله، او په دغه برخه کې تر دې دمه څورلس ولایتو ته تللی یم، او دا د پنځلسم ولایت لوګر دی چې زه ورته راغلی یم.
جاوید عابد څخه مو بله پوښتنه دا وه چې اصلا د جاسوس ډرامې انګیزه ورسره څنګه پیدا شوه؟ د دې لاندې د دې ډرامې یا نمایشنامې هغه مهم پیغامونه ورته کوم دي؟
ما همیشه ویلی دی پر سټیج باندې چې زه نه ډاکټر یم، نه پیلوټ یم، نه بل څوک. زه داسې یو څوک یم چې زما په بخش کې زیاتره وخت داسې یو مشخص خدمت فکر نسی که دلی ویلو ولی خوب دی برقه که زکوالی سم دیر کار وکم. هغه پر ازهانو باندی کار دی، هغه د خلق پر روحیاتو باندی کار دی. همدغه شی د دې لامل سو چې ما و غوښتل چې زه خو نه چری جوړولی سم د انجینر په څیر، او نه ډاکټر یم چې چاته دوا ورکم. له ځان سره مې تصمیم ونیوی چې زه به داسې یوه نمایشنامه یا ډراما ترتیبوم چې زما د وطن د انسان پر ذهن باندې مثبت تاثیر ولري، او د دې خاورې د انسان د بهبود لپاره هغه فکر وکي او زه یې په فکر کولو مجبور کړم.
جاوید عابد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هنري سفرونو پر مهال ولس د ټولنې روڼ اندې قشر او ځایي چارواکي څومره تشویقوي وویل،
هغه مینه چې شایي ولس تر هغه زیاته راکړې ده. پاتې سو د چارواکو برخه په دې برخه کې که زه ډېرې خبرې وکړم هم ممکن هغه څه ټکي درته ونه ولای سم چې څنګه چې تاسو غواړئ یا څنګه چې شایي. خو مجموع اند دې وطن هر انسان زما د هنر هرکلی کړی دی، همکاري کړی ده. هغه شکل چې چارواکي باید همکاري وکړي لا تر اوسه پوری یا مان نه دی ورته ویلی، یا د دوی دغه ټکی ته پام سوی نه دی، یا مجموع دواړه په سوی تفاهم کې تللی یو. خو هغه څه چې شایي هغه همکاري لا تر اوسه پوری ما نه ده ترلاسه کړی.
له جاوید عابد مدا هم پوښتل چې راتلونکي پلانونه یې څه دي؟
وای بالول یو کچکول عابد یو بیک یو بینر زما ماغه د ډرامې سامان دی بس لیو بیک سره زچ کله ولایت ورسېږم. ولس زشت ډیره مینه راکې دا اوس تاسو ولې دل پر سټیج باندې د ولس سهالو سپینجری طالبان ملایان ډاکټران انجینران استادان دا ټول راغلل تاسو ولې دل تاسو په خپل سترګو ننداره وکړل د خلکو. زما سره ولس واقعا همکاري کوي او زه په دې شکل روانم. زه درېږم نه، زه هیڅ د هیڅ همکاري ته تمکه جمع نه، زکه که تم سولم زغه خپل پیغام چې غواړم ورسوم ما لا تر اوسه رسولی نه دی. نو زه غواړم چې په دغه برخه کې له هر ډول امکانات څخه استفاده وکم او خپل پیغام خپل ولسته ورسوم.
جاوید عابد یو تنسل د ولایت مقام د غونډو او کنفرانسونو په تالار کې تر سره کړ. د دې ناست یو ګډونوال د ډرامې په باب وویل،
ما ایوان مینوم دی او دی لوګر اوسیدونکی یم. دا یو هنري پارچا یا هنري ډرامه وه. په دې کې جاوید عابد د ګران هیواد افغانستان یو ډیر تکړه ممثل دی. موږ که وګورو پردی هنر هیڅکله نشي کولی چې د افغان انسان د ژوند د ښه والي لپاره رول ولوبوي. هغه هنر چې جاوید عابد لري دلته له ځانه سره خوشبختانه دغه ډیر مهم هنر دی چې د جاسوس تر نامې لاندې دغه ډرامه وړاندې کی. د دغه لیکوال او ډایرکټر خپل لوبغاړی په ذات کې جاوید عابد دی چې د هیواد د وګړو د عامه پوهاوي لپاره خورا زیات تاثیر لري او مفید دی.
د لوګر والی انور خان ساقزی هم په خپلو خبرو کې د جاوید عابد ډرامه وستایله. وی ویل چې د افغانستان د څلورو لسیزو ناخوالی په ډیر ښکلي انداز په دې تمثیل کې وړاندې کړي. د لوګر والی وړاندې ویل په دې ډراما کې وړاندې شوې ناخوالې د پښتنو او افغانانو د ژوند برخه جوړوي. د دې ناخوالو څخه د خلاصون لاره دا ده چې افغانان یو لاس شي او په ګډه د شته ناخوالو ستونزو او جګړو مخه ونیسي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.